درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل پولیس وایي چې پر کاونټر پارت مؤسسې د حمله په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. په یو بل راپور کې به وایي چې واوري چې چارواکي وایي چې نور به د افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. بشپړه خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچی له قوله ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو د باندې باسي. نوموړي ویلي 268 زره افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23 زره په پوهنتونو کې وړیا زده کړي کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که یې پر هیواد بندیزونه زیات اغېز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات سوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې یې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمني ته دې انتقاد په ځواب کې ویلي دی چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. په هرات کې د یوې کورنۍ 3 کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سوي څخه 2 یې په موټر کې او 1 بل یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سې شنبې په ورځ سوې ده او د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیاته کړه
دا یو
ایډوین جونیو اته کلنه او څلور کلنه او بلې یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پریښو. هغه په ازموینه بوخت وو. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشټوالي له کبله له تنفسي ستونزې سره مخامخ شوي. دوه کوچنیان هم هلته مړه سوي او یو کوچنی ژوندی وو د روغتون په عاجلو طاق کې ساور کړی ده. شاغلی جلالی زیاته کړه چې د دوو کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پریښي وو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. د له ټولو لوري وغوښتل چې آرام سي. تر دې مخکې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځوي. تهران ویلي و چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سې شنبې په ورځ اعلان سول او سپینې ماڼۍ وویل چې د ایران د فلز المونیم مسو او اوسپنې صنعت په نقشه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درنی اوبه نورو هیوادونو ته نه ورکوي څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست. روسیه نن د دوهمی نړیوال جګړې پر مهال نازی جرمنی ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. د مسکو په سر میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دمیتری مدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي آزادوونکی شوروي اتحاد و او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونې پلازمینه وبلله. ده وویل
موږ ورځ په ورځ د خپل ملت د جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت و چې وطن یې وژغوره او دفاع یې وکړه، چې د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورونکی شو او د اروپایي هیوادونو اصلي آزادوونکی شو.
منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې 14,000 پوځیانو او 130 پرمختللو وسلو په دغه رسم ګذشت کې برخه درلوده. او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندې ویشتلې دي. د یوه اونۍ لږ موده مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ګڼو توغندیو د ویشتلو ازموینې ولیدې. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر نن وویل چې دا توغندې د ځایي وخت د ماښام پر څلور نیمو بجو ویشتل سوي چې ښایي د لنډ واټن ویشتونکي وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسه د حمله په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور په افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولای.
دی جی آی د پروسی شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بشری حقونه د سولې په خبرو کې اساسي شرط بولي. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټول وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي، په روژه کې ولې حرام دي؟
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په اورزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د لسو بجو څخه وروسته شروع کیږي، بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري.
د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرس کور کلی اونیس پروګرام هم په دې خپرونه کې اوري. راوښو لمړی موضوع ته. د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت مؤسسې په دفتر باندې د انتخابي او ډلې سي حمله په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حمله په مخنیوي کې ناغېړي شوی او کنه ده. د پوزي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې غړي د تیر ورځې د حمله په اړه د امنیتي بنسټونو بي خبري استخباراتي ناکامي بولي. د دې موضوع نور جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
که هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوال مخالفینو حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یوې بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکینۍ استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي.
مخته دا سی و اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مداس اطلاع ترلاسه کړي و چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حمله کیږي، خو په ځانګړي توګه د دې مؤسسې په اړه موږ اطلاعات نه درلودل.
د حمله په اړه د امنیتي بنسټونو بي خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتني وړ مسله ده.
ولې زمنګ تاکید او زمنګ موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شتا خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې ترسره شي دا ضعف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهرنه سیمه کې 15 انتحاری حمله کوونکو په کاونټر پارت مؤسسه حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د دغه مؤسسه په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګیدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لورې له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او څلورویشت نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیا قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه ووژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه، خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبانو له لورې حملې زیاتېږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي ناقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي، خو د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي، دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په ماهربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لوري ناغړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تر دې مخکې د یکشنبه په ورځ په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر امنی قمندانۍ برید وکړ چې په لړ کې په لسګونه تنه مړه یا ژوبل شول، خو په همدې حال کې ډیر خلک په تیره بیا زموږ اوریدونکي غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وشي. تازه خان سمسور یو له هغو اوریدونکو څخه دی چې دا اوس یې زه پیغام لولم. دی وایي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت ته غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. په کندهار کې هم یو شمیر دینی عالمانو او عامو خلکو د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې اور بند وکړي او په روژه کې خوري جنگ نه کوي چې خلک دا مبارکه میاشت په خیر تیر کړي. دوی دینی عالمانو په ځانګړي ډول له وسلوالو طالبانو او خلکو وغوښتل چې اور بند وکړي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د روژې په مبارک میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندیشمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینې تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې لشکلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل وسلوال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځنګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت د وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو څخه مهیله او غوښتنه ده د افغانستان د یو فرق په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر وسلو کې به بهترین اقدام وبلي.
روژه مبارکه میاشت او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي.
د هیواد په یوشمیر سیمو کې ورستی تاوتریخوالی د عام خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خواشینی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبیدالله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو دور بند ځخ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او د بیګونا انسانانو وینې تویول حرام ګڼي.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنی که څوک روژې یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغه سید الله الله بس خوله بند وي. دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، هغه هاي وډالې کبل ډالې پر د دوار باید دغه د سرکښینی او خپل مابن کې سره ورونه سي. دا پروژه پر اړم اعلان دي ګر سره په ټولو وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. پروژه کې به حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې کروجای کده روجیا څخه مخ کیوی کده روجیا څخه ورستوی جګړه خو نه دشه. مسلمان به چې د مسلمان سره جګړه ونکي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوه الله تعالی جل شانه هم داسنی یو آیات شریف په قران زمشان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مشته بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوی پیښې زیاتې سوي.
بلکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې په مبارکه میاشت کې ورور وژنه کوي. دا همسایګان زموږ ټول دښمنان دي. یو هم نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارکه میاشت ده چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه ده او په رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه یې ځان باندې نه مننه دي. ډېر ماشومان زخمیان دي او ډېره مړ دي. دا کار سوچ کنه ده سو او ډېره فقیران په دې کې زخمي شوي دي. ډوډۍ پسې وتلی و نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل بيخي بالکل آرام ده.
بيد روزه د امن میاش سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. بيد موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژې کوس
مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي د خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
د صادق رښتینی له راپور وروسته مو د کابل ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12 پښنیوي او اف ام 3.5 سپه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو او موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او اروپایي اتحادیه د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولۍ او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرښې او موارد دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوری نظام د بشري حقوقو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حکیمیت ځانګړي حدود دي چې لړوند تنسوي او په دې مواردو مذاکرات نه کیږي. صلاح الدین ربانی هم دا شانول حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیوړی کوي او د هیواد ستونزه به هغه محل په دایمي توګه حل شي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو موازنې ته احترام وسی.
نظام حقوقي جمهوری اسلامي افغانستان
هغه وای د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادي ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص سوي چې د بشري حقوقو د موازنې رعایت ته احترام بنیادي برخه ده. د په مذاکراتو کې ناراضي او د افغانانو د اساسي حقوقو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لاره ده او د سولې په خبرو کې اساسي موارد او شرطونه دي.
مذاکرات صلح را تشکیل میدهد.
خغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیه د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولي او کډوالي په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړي. صلاح الدین ربانی داسې محل د سولې په خبرو کې د لاسراوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقوقو په ساتنه ټینګار کوي چې دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دې له افغانستان وباسي او دا یې د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخي زوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خاوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکراتو نورې اجنډا ودی. خو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقوقو او ښځو پر رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیه د اسیا پاسیفیک څانګې مرستیالې پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د وروستیو څو کلونو لاستراوړنې نړیوال معیارونو او د بشري حقوقو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمې سپارښتنې دي.
In the context of the peace process,
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاسترولنې نړیوال معیارونه او بشري حقوقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه یې ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنې په یاد ناسته کې د ټیکې ته اشاره سره وای دا بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری سي بی بی ګل رولاغنی له اروپאי ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهر سره مرسته وکړي.
Then a successful 3-day ceasefire rekindled
خغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی. څه ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي، موږ زیاتو پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه ټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي، سوله به تلپاتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نشان صادر او ملکیت به په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دورانی په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې له سازمان سره د جی ای یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په اړه د فیروزې عزیزي راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ورکړی شي چې د افغانستان توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د دې پروژې پلي کېدو او ګټو په اړه وویل.
دی جی آئی دی پروسی شروع پا افغانستان کې خاصتاً د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندر یا معیار د کرهنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو دپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی شوالی، بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو او د اروپایي اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلي کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کل وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادریږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو ترڅنګ د پاکستان له لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې دې چارې د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې غونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالې مقدسې یورش هم د یادو پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د ښه والي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړي وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځېده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا اف ای او استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلي کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that if you can bring
اوس مناسب فرصت دی چې موږ هغه تجربې چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریکې کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نښو د سیستم هدف دا دی چې رونوالي او اړیکې رامنځته کړي او د بیلابیلو برخو د استازو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس اتیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاریتوب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلي کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات استاندارد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په روزګان کې د روژې په نوم د فوتسال شپنی سیالۍ پیل شوې. د فوتسال د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي دا سیالۍ شل ورځنۍ دي او شپاړس لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو ته دا پیغام ورکول دي چې د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت هم د شپې پر دولس بجې د لوبو ته ورغلی او دا راپور یې ورڅخه راستولی.
د شپې دولس بجې دي او دا لوبغاړي د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوبو کولو بوخت دي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خوانۍ د ټک ټک دا ماشین چلان کړي او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رڼا برابره کړې او لوبې کوي او سلګونه ځوانان یې هم ننداره کوي. د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال دغه سیالي شل ورځنۍ دي او شپاڼس لوبډلو پکښې کې برخه اخیستي. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند او سوله وکړي.
مسابقه مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالي دایری کړی دي چې شپانس الپ بي ګټ چمونه پکښ غډون لري او په څلور ګروپ پکې موران غشت دي او د شپې د لس بجو څخه ورسره شروع کیږي بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري او هدف مو د دې لوب څخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سوله اوربن باندې تاکید کول او دای پیغام ورکول د روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کله دواړو غاړو ته چې نور روزګانیان بل خصوص ټول افغانان سول غواړي هغه خوشي غواړي.
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوب کول زمينه ورته برابر سي
او وس محل خو پټوالر يم او دلته د دروژې او شپنې ټورنمنت پرنسل سعودي د فدراسیون د خواجه مرزا دی. نو لومړی بازي زموږ و چې نن اوله ورځ و لومړی بازي نن زموږ و چې د یو لس بجې څخه پیل شو تقریبا سرویش د کې وخت یونی وي. نو وس دوه وازی پیل کیژنو سیل به وک لومړی کو ګورو داسې علي خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سول راسي او په خاص توګه کچیر اوربند راسي دا به بیخي شدي خو مګر اصلي کې سولې ته مشتجی او کچیر اوربند راسي نو سول امرت لون کېده او اوس مهال خډیر خوش یو ځګه چې داسې ټورنمنت بل چانه جوړ کړی دی برداو سپری او داشمنې ټورنمنت کچیر د عملی سیده به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د دغه لوبو ننداري ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د غلطو وس رواني جګړې پر رواني ناروغي اخته کړي او غاړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تپري ورکړي او څو شیبې په خوشحالي تیر کړي.
نو می پیروز دی وشتړم درغلی دلته د شپې د شپې د خوا ټولمن جوړ سو دی د روژې په مناسبت باندې د سپورت پیدراسون جوړ کړی دی. نو بس دغه وس د سیل ته راغلی بازی ته ګور ورته ناست وو ولا د شپې د خوا چې روژمات وکړو یو ګړی کښینو بیا تراوی وکړو تراو بعد چا وسر راوخو یو پرشم د ځان سر راوخو د دې په چمن کې ورته کښینو د فوټبال سیلوم کوو او چا یې مخرو د ملګرو سره خنداوی مو
حضرت لامه د کاریز وسیدونکو مژوم دغه د فوټبال سلی تر غلی چې نن تقریبا اوله ورځ ده شروع شوی ده د لپاره غلی ورځ دلته شاخو وګوري وروي فکر مو په بدل سپر د سلی باندې
د جګړو سم ذهنونه دونه پاکیږي چې بهخي زیاته د جګړو سم کرکه کیږي. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امنیت سول حراسي موږ په ډیر خوشاله یو. خدای دې وکړي چې اسکارو طالبان تقریبا 15 کس وي چې داسې ملګری راسو ننداری ته راسو ځینې چای ورایي ځینې مالټي او سیب دا شانوي موږ په ګډه بس ګرځو سره کښینو به سره خورو.
لوبغاړه او ځوانانو د غراز پر نورو ځوانانو هم ژغ وکړ چې لنشي تو کلاس واخلي او د دې په څیر لوبي وکړي او د لوب ننداره وکړي. که څه هم په اوروزګان ولایت کې د جګړې ډګر تودی خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبي هم واده کوي او مینوالې زیاتېږي. خو د لوبغاړو بیا غوښتنه داده چې په دغه ولایت کې د یو معیاري لوبغالي ورته جوړ سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
وسم ساسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس میری له لارې مو راستولی دي. نظام الله صافی له کنړ لیکي، وایي طالبانو ته وایم چې راځئ په دې مبارکه میاشت کې اور بند وکړئ تر څو تاسو او ټول افغانان په امن او سوله کې روژه تېره کړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي، په جګړه کې ښکیل اړخونه باید په روژه کې ژر تر ژره اور بند وکوي. سید خان آزاد د هلمند څخه لیکي، وایي د جګړې حل اور بند دی، په جګړه د یوې خوا بری نشته. دا چې طالبان وایي په روژه کې جهاد ثواب لري، دا منم، خو د خپل ولس وژل ثواب نه عذاب دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي، او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکوي او خپلې ګټې په جنګ کې لټوي. شفیع الله افغان له د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي، د اور بند ملاتړ کوو خو د دایمي اور بند. ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمښت له کبله مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. روسیه نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله، او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلې دي.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کله خبرو. خو لومړی د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه. معذرت مو ومنه، مخکې تر دې چې دا دوه اونیز پروګرامونه واورئ، لومړی هم د سپورت پروګرام خبرونه واورئ. سپورتي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټیم سبا د جمعې په ورځ په پلازمینا ایډینبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د دغه هیواد د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه نړیوال جام ته د تیاریو لپاره ده، او دغو دوو ملي لوبډلو پرون هم په ایډینبرا کې مسابقه لرله چې د باران د ورېدو له امله وځنډېده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته د خپل سفر په ترڅ کې لومړۍ لوبه د باران د ورښت له امله لغوه شوه، او د دغو لوبډلو ترمنځ بله لوبه د مې د میاشتې په لسمه نیټه کیږي.
افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د مې په نولسمه او یوویشتمه نیټه له ایرلند سره لوبې لري، او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره لوبې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه پیلېږي. دا نړیوال جام به د لسو ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر څوارلسمې دوام وکړي. په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرزاق په نوم د فوټبال ټورنمنت پیل شوی دی. دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې چې د کندهار په ملي جمنازیوم کې جوړ شوی، دوه دېرش لوبډلو ګډون کړی دی. په دغه ټورنمنت کې هر ورځ دوه لوبې کېږي، او د روژې میاشتې تر اتهویشتمې نیټې پورې به دوام وکړي. او د تاتنهام فوټبال لوبډلې د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې تاتنهام لوبډلې اجاکس لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې اجاکس لوبډله 2-0 پر وړاندې مخکې وه، خو د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې تاتنهام لوبډلې په بېساري ډول درې ګولونه ووهل او بریا یې خپله کړه. اوس به تاتنهام لوبډله د روانې راتلونکي لمریزې جوزا په 11مه نیټه له لیورپول لوبډلې سره پایلوبه کوي. راپورونه وایي چې دا لوبه به په میتروپولانیتو مادرید استیډیوم کې ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی دیار ماشوم لپاره پا دیخ پروانه که پر ماشومان باندی دی کسی دی اغیز پاک لخبری کهو ای کسی دی ماشوم پر جوند او روزنه چه اثر لری
دی کسی پا وسیله پا ماشوم که زلورتو پا ماشوم که خلاقیت پا ماشوم که نوخت پا ماشوم که شجاعت پا ماشوم که پر نفس لور اعتماد مون کولی سو چه دی کسی پا وسیله دوی تا انتقال کن
پا پایل که پا هم دیکل دیوی مور ماشوم او خلکو خبری او رو ورپسې په دې غږی ګو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو د خبرونه مفرشتې مرسل جوړه کړې ده درنو دوستانو ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفی کړوړه نوې کلمې د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي مرکه مې ورسره کړې د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي کلنه
پنځه کلنه
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې نور مې راته ویلې
د چې قصې درته وایې
د باچا
د باچا نقل درته کوي بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته لاس مې روي داسه
ښه څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي
ډېر مې نه دي زده کړي
اوس ماته کوم نقل کولی سي ته یو نقل خو راته وکړه
د باچا لور دې سي دلته عکسې بیا دغه عکسې وینې نه دې مسولین څه وکړه
مو دې ملا نصرالدین وکړه
وای دغه باغ راسې د دې سي وکړي دا وای دې سي دې سي وکړم
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه عاطفي زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر دوا د ورکوي د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي ماشوم ته د کیسې دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومان قصې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطف هم سره ملوي د زوی ته میغه قصې کوم چې ځینې وختونه د قصې معمولا د شپې لخورته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمي او ورورو د هم د قصې په ورو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستکی یاده چې ماشومان نه چې هغه سره لوبوي کی نو زغه لزان رکینوما د ماشومانو خوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشوره ده او د بابا خرکش قصه ده بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره که چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومانو ته ونکو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیارې بو یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستل دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه سي زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کیږي ماشوم ذهنیت ته دغه شیم په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الټرامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر زله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په د کارټونیانو په د فلمونو په د بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي په امدرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې دا چې ماشوم مطالعه ته هڅي ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي د قلم او کتابچې سره آشنا کوي
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکه کیسه وي دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پوري وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي قصه د کوتر یو د چشې قصه دغه سي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصه ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وي دغه سي قصه چې دی ماشوم ذهنیت جوړي ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خی غنو کی څنګه د خلکو خبرو مانی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په سره کوم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لارخه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او دی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لور ورکړي بهترینه وسیله چې دا د لیده د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده بیل شک چې په کتاب کې سره شي ماشومی در سره منی او په ډیر اسانه منی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې د هغه د ماشوم د اسانی ادب ده کیسې ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدر من دوستانو په دې هیله چې ماشومان ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتره رسبو تربیه خی چاري
کور کلای سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې والی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نوي
دا خزه د میړه خبره نه مانی د میړه د خزه خبره نه مانی نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسی.
د تفاهم نه موجودیت په کورنۍ کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي؟
د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوماری کې چې هغه لمنځوري
او څنګه یو خزه او خوان یا د کورنۍ نور غړي په خپل کې تفاهم کولای شي
چې غواړي تفاهم راسي توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کړي خپل تفاهم به مسکی
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه راپور او په پای کې یو اروپو سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم.
قدرمنو دوستانو کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی. یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په ستنو ولاړه ده. که په کورنیو کې تفاهم یا همغږي، مینه، خلوص او یو بل ته احترام موجود وي، نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې، تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي. په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي، خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وزغمي، د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نگاه هغه میرمنه ده چې له خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري. دا چې له کومو ستونزو سره مخ ده نوموړی وایي:
کله چې ما واده وکړ البته د کورنۍ سره په تفاهم نه وم، نو ډېرې ستونزې مخکې شوې. اوس ما هم چې واده کړی دی، ډېری وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل میړه سره ژوند کوم نو هغه زما ډېرې خبرې نه مني. مثلا ورته وایم چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامې ته مه ځه، زه کار لرم، ما سره ودرېږه کور کې. نو هغه هېڅکله زما خبره نه مني چې وایي چې نه زه ځمه. نو کله چې هغه زما خبره نه مني، زما خو هېڅکله د هغې خبره نه منم او داسې سر مې ښکته چې خپل کار کوم. خپل منځ کې تفاهم نه لرو، زیاتر وخت زه ورسره جوړ هم نه یم راغلی. تل همداسې هېڅکله مې په تر اوسه پورې چې مې واده کړی هېڅکله هغه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې. حتی زموږ په مینه کې هم تفاهم نشته، ځکه چې په واده کې ټول نړین شی همدغه مینه ده.
مېرمن نګه زیاتوي دی او خاوند یې د ژوند له پایله تر اوسه سره تفاهم نه دی کړی، ځکه یې ژوند تریخ دی. بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي نجیبه مرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره ته کوي چې د ورته ستونزې سره مخ وه.
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو، دې ما تر وخت د نامزدي دورې نه شکایت کوه. ما ویل چې دا ځین ډېر خلک خوشحاله ای، ته ولې شکایت کوې؟ ویل موږ هېڅ شي کې تفاهم نه لرو، زما یو رنګ خوښ شي کله چې چېرته ځو زه هغه رنګ کالي واغوندم. دا ما ته ویل چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اغوستی. خو دې بیچاره بر وخت شکایت کوه، موږ به مرته عادي نه یو. موږ به ویل ځنو خو دا نامزدي دوره تر څو چې کنو پیژنی په خوی بلد نشینو فرق کوي. بعد له واده نه هم هېڅ همداسې ژوند کې تفاهم نه درلود. دې درس ویلی او تحصیل یې کړی، دې غوښتل چې وظیفه واخلي، خاوند نیولې ما ته وظیفې دپاره واده درسره نه ده کړی. ته کینه کور کې ډېر کار ده، همغه چوکې همغه وظیفه کې. نجلۍ ویلې چې زما لږ ماشومان خوښېږي، مثلا دوه ماشومه راوړم. او خاوند بیا ورته ویل چې نه، ته خو په خپل زړه نه یې، د ما زړه تر څومره ماشومان مې خوښ دي همغه نه باید چې راوړ. دې دوه ماشومان هم شو، بیا هم د دوی ژوند په تاوتریخوالی تېرېده. یو جنګونه شا او پلار کره جلکې را آخري مرحله دا شو چې طلاق شي او بل نه جدا شو، د ماشومان ژوند یې خراب.
کله چې ښځه او خاوند ګډ ژوند پیلوي، په کار ده چې په ډیرو مسایلو کې یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي. خو دا چې تفاهم نه کیږي عوامل یې څه دي؟ د لوګر ولایت اوسیدونکی صفی الله په اړه وایي:
مثلا دغه خزه د میړه خبره نه مانی، د میړه د خزه خبره نه مانی. بعضی مشکلات دغه اقتصادي مشکلات، مثلا د خزه هغه کم خوښات د میړه نشي باغه کولای، لسته نشي راوړلای. نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسیږي. بل اخر د طلاق موضوع من تر دې دوی دواړه سره بیلیږي. زیاتره په کورنۍ کې شته، په کلی باندو کې شته، حتی په باسواده کورنۍ کې دا خبره شته پوه شو چې تفاهم سره نه رسیږي او مشکلات جوړی کورنۍ.
د بغلان ولایت اوسیدونکو محمد صادق وای هغه چې په تفاهم او مشوره ژوند مخکې بیای، د ژوند خواږه خوشحالي هم په نصیب کیږي. نو ما وړای لخپل ژوند څخه راضی ښکاری او وای
نمخ کله نامزده نما هغه پیژندل لازم فیصله کلیوال وو پام دې اساس داغه هم پورا رضا وو او زما هم چې د خوخه نو پام دې اساس باندې چې د مګو غختل نامزد کله چې مګو یو چې د یو بل خوخ یو نو د خپل په تفاهم ته ټولو لوی ثبوت ده ل نامزده ورسته هم چې د بیا مګ یو بل خ در کړل یو بل مخو پیژندل خوشبختانه چې زما خپل مېرمن چې کوم داغه هغه هم زده کړی کړی دی هغه فکر چې کوم دی د دوړو سره یو شان دی تړیره چې دی هم فکر یو نو دغه هم فکری چې د زموږ ټول ستونزې حلوي د منهز دی نارینه هغه ماته یو ډول احترام لري یا د نارینه چې د خزو نه کوم توقعات وي هغه ته هغه غاړه کیدی یا مثلا خزه چې د یو نارینه نه سغواړي فرض مثال کوم څه چې زما خوخیږي چې ډول لباس کوم هغه ما سرکار نه لري یو د مثبت نظر یا د خ د والي چې کوم دغه وي هغه یو بل تورکو خو داسې قائدګيري نشته دی نو اوس مو واده کړی دی بيخي خپل ژوند خوخ یو اساسي خبره دا ده چې کله چې درک وشي یا درک موجود وي بیا هیڅ ستونزې نه رامنځته
په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي په ځانګړې توګه د خزې او خاوند ترمنځ د کور فضا ته باور مندي او نیکمرغي راولي دا چې نورې کومې ګټې لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبد الله حبیب زای په اړه داسې راته غږېدلی دی
کله چې په یو کورنۍ کې په تفاهم وي یا سیمه کې تفاهم وي یا د څو دوه نفرو ترمنځ تفاهم وي ډېر زیاتې ګټې لري یوه عمده ګټه خو دا ده چې د کورنۍ ترمنځ د ډپریشن یا په اصطلاح د اضطراب چې ورته وي دغه یو نه وي تشویش خفګان نه وي بل خلک اصلي مسؤلیتونو ته متوجه کیږي ځکه که ته تفاهم په ټولو کارو کې موجود وي نو هغوی خپل اصلي اهدافو ته رسیږي بل اصلي خبره نو دغه ماشومان په روحیه باندې هم ډېر زیات تاثیر لري ماشومان په ښه شکل سره روزل کیږي د دوه افرادو ترمنځ که چیرته هغه په یو اداره کې وي کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې وي دوی ترمنځ تفاهم دغه ټول کارونه ډېر په منظم شکل سره مخ ته ځي تفاهم ډېر زیات ارزښت لري او نو دغه تفاهم وجه ده چې که تاسو موږ په نور ټولنه کې وګورو لکه په اصطلاح پرمختللو ټولنو کې هغلته یوازینۍ وجه دغه تفاهم یو بل منل دي
درنو دوستانو د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کوم مشکلات را پیدا کولای شي په همدې اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم
نصیر احمد تو تخیل ما پکتیا ولایت سید کرم ولسوال کله چې د خځو د خاون په منځ کې تفاهم نه ډیر مشکلات راځي په کورنۍ کې جنجالونه په کور کې راځي او حتی په دې بحث کېږي چې کورنۍ کې یعنی خاون او خځه سره جدا شي مشکلات د ژوند زندگی کې نورم ایجادي اولادو تربیم ډیره خنوي او آینده هم ډیره خراب وي د اولادونو او ټولنې ته هم ستونزې جوړوي
حلیمه حسوی سایم د دولت کارکونکي د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوماری که چوی غل منځوري ون ټول خوشبختي دوستي او ټول هغه خګامونش سړی پورته کولی شي سره هغه لوند
زمانم ارمان دی زه د یکته توسیدونکه تفاهم چنوي ستونزې ډېری وي تکلیفونه ډېر وي که په کورنۍ ژوند کې هم تفاهم نه وي د مور او د زوی ترمنځ د خاوند او میرمنې ترمنځ نو دا په اړیکو باندې مستقیم اغیزه کولای شي
زه ګلشاد مان ډوړې په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
عزت مند دوستانو دا چې ولې په ځینو کورنیو کې تفاهم نه وي څنګه باید تفاهم وشي دا او د تور ته نورې پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد او د کورنیو مسایلو له سلاکار پوهنمال استاد شرف الدین عظیمی سره په یوه مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې د تاسې پام را اړوم
په ځینې کورنیو کې البته د خاوند او د ښځې ترمنځ تفاهم نه وي علت په څه کې بولئ تاسې
باید یادونه وکړم چې تفاهم په دې معنا چې یعنی څومره یو لوری په بل لوری پوهیږي زه فکر کوم چې څو علت لري او علت یې هم له واده نه مخکې ریشې لري یا هغه میرمن او خاوند چې تفاهم نه سره لري دوی څو مشکله لري یو دوی بلوغ ته نه دي سره رسېدلي هغه بلوغ ته چې باید رسېدلي وای نه دي رسېدلي دویم دوی تناسب نه سره لري یعنی سره همغږي نه دي درېیم د دوی
کورنۍ تربیه له مقابل لوري کورنۍ تربیه سره فرق کوي. څلورم، هغه سلامتي چې باید ولري متاسفانه هغه نه لري، یعنی له جسمي او اروایي اړخه ځینې ستونزې سره لري چې دغه هم د دې لامل ګرځي دوی تفاهم له منځه یوسي. پنځم علت چې زما په نظر د تفاهم د له منځه وړلو علت ګرځېدلی ده، هغه د دوی ترمنځ مینه او علاقه، یعنی معمولا هغه میرمن او خاوند چې مینه او علاقه یو بل سره لري معمولا تفاهم نه سره لري.
په کار ژوند کې د تفاهم نه موجودیت د کورنۍ په نورو غړو باندې څومره منفي اغېز پرې باسي؟
متاسفانه ډېرې ستونزې پیدا کوي. تر ټولو مهمه مسله او ستونزه دا ده چې تحمل کمیږي، یعنی زغم کمیږي په دې کورنۍ کې، کشمکش ډېریږي، صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، درناوی له منځه ځي، نزاع پیدا کیږي، درمانده کیږي یو ډول، یعنی ایران پاتې کی څوکي، تزلزل پیدا کوي، دغه خپل سکون او آرامش او خوشحالي خپلو کې نه خوري. هغه اولادونه چې په دغه کورنۍ کې ژوند کوي دوی معمولا وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، اتک وړ وړ ماشومان اته د شپې له خوا شبدري پیدا کوي، ډار پیدا کوي، پر نفس اعتماد له لاسه ورکوي، خلاقیت نسي کولای، نوښت نسي کولای، بې جرأت کیږي، پر ځان باور له لاسه ورکوي، ژور خپګان پیدا کوي، سټرس ورته پیدا کوي.
استاد، مثلا دوه کسو ترمنځ تفاهم موجود نه ده، دلته دریمګړي ته څه پکار دي چې څه وکړي چې دوه کسو ترمنځ تفاهم منځ ته راوړي؟
متاسفانه په ډیری کورنیو کې کورنۍ پیوز د دې چې د دوو نه تفاهم لرونکو انسانانو په منځ کې پیوز د دې چې دوی راسی مرسته وکړي له بد مرغه باید ووایم چې د ډیری ستونزو لامل دوی، یعنی زه غواړم دا ووایم چې هر هغه دوه انسانان یا هر هغه خاوند او میرمن چې تفاهم نه سره لري یو لامل یې دریم لاس هم ده. دریم لاس یا مداخلې یا لاسوهنې یا شیطنتونه دي. لومړی خواهش یا هیله چې دوی نه لرم هغه دا ده چې دوی خپله د یوې ښځې او د یوې مېړه د تفاهم د له منځه وړلو لامل نیسي. ودي ګوري چې څومره دی لامل ده. اول د دا لطف وکړي، بیا یې که ولیدل چې لامل نه ده او کوی سی کومک وکړي، بیا د دواړه خواوې واوري. دواړه خواوې د قضاوت کوي نه، طرف نه واقع کیږي، د دواړه خواوو په منځ کې د تبعیض نه کوي او رادی سي د دوی په منځ کې د سوله وکړي، د یوه امانتکار، یوه صادق او رښتینی انسان په حیث او دوی د سره جوړ کړي.
څنګه کوی شو په ګډ ژوند کې البته تفاهم سره وړو؟
زه فکر کوم چې تفاهم یعنی د تفاوتونو د منلو وړتیا ده. چې غواړي تفاهم راسي، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کوي. ښځه یو ډول فکر کوي، نر بل ډول فکر کوي، کشر یو ډول فکر کوي، مشر بل ډول فکر کوي، خاري یو ډول فکر کوي، کلیوال بل ډول فکر کوي، لوسته یو ډول فکر کوي، نالوسته بل ډول فکر کوي. دا هغه څه دي چې تفاوتونه ورته وایي مونږ دیته. د دغو تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کوي، په خپل تفاهم به مسته کوي.
ډېره مننه استاد.
الیکم، ژوندی اوسه.
دا هو د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځیدلې وي. تر بیا خې چاري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
شتون بلتا مڑی مڑی تموت سا دردل مان